مشال رادیو ته ستړي مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. نن د زیارت ورځ د 2020 کال د نومبر 11مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې په اسلام آباد کې کیدونکو د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس غونډې سره سره پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او له دې سره سره اونیس پروګرام سندري جادوګری هم درو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه کیدونکې د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده او د افغانانو په شمول په سلګونو کډوالو د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې یو بل شپه هم تیره کړې ده. د خبرونو تفصیل. نن د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د امریکا، چین او روس استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 11مه په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دا غونډه کې به د افغانستان د یو تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي. د غونډې د ایجنډې په اړه په اسلام آباد کې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په ایجنډه کې به د یو ټول شموله حکومت په جوړولو د بشر حکونو موضوع او خاص کر د خزو پر حکونو او لدې سره سره با پر دې هم بحث وشي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان څنګه له بشري ناورین نه بچ پاتې کړل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی پرون ماخام د خپل شل کسیز وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا په افغانستان کې د طالبانو په واکې تر راتلو وروسته د دوی د یو حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو اسلام آباد ته تللی افغان وفد به په خپل درې ورځنی دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او تمه ده پر دغه مهال د دوه اړخیزو مسلو، اقتصاد، د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاتولو، د هوایي او ځمکنیو لارو، د خلکو د تګ راتګ اسانولو ترڅنګ پر ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د پلاوی په جوړښت کې پر خاغلی متکی سربیره د مالی او سوداګری وزیران او دغه وزارتونو کاري ډلې هم شامل دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 11مه په خپل ټویټر باندې ورکړی چې نن کیدونکې د پارلمان ګډه غونډې ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر عارف البی په امر راغوښتل شوې وه چې په کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو، خو فواد چودري ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او له دغې وروسته په پارلمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسودو بحث وکړي. په دغو اصلاحاتو کې د انتخاباتو لپاره برېښنایي ماشینونو کارول هم شامل دي او مخالف سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان په سر ملک کې چې خلک د بجلی د نشټوالي سره مخامخ دي، نو د انتخاباتو لپاره د برېښنایي ماشینونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. د پارلمان د ګډې غونډې د ځنډولو پر حکومتي فیصله پوزیشن ګوندونو سخت تنقید هم کړي، خو حکومت وایي ډېر ژر به په دې اړه د ګډې غونډې نیټه اعلان کړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په سلګونو کډوالو د بیلاروس او د اروپایي اتحادیې د غړي پولند ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تارونو تر شا یو بل شپه هم تیره کړه، ځکه چې برسلز د منسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړل او د بیلاروس رژیم یې د بلاک پر وړاندې د هایبرید په د هایبرید بریت په رامنځته کولو تورن کړ. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بشلر ته اروپایي اتحادیې پر پوله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې، کوم چې هغې د نه زغملو وړ بللې ده. پولنډي رسنیو د نومبر په 11مه ویلي چې په بیلاروس کې نښتو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقا شاوخوا 200 کډوالو یو ورځ مخکې له پولې نه د تیرېدو هڅه کړې وه. د دې باوجود چې دغلته په زرګونه پولنډي پوله ساتونکي د شاوخوا شپېتو کسانو دوی میډلې هم له نیمې شپې وروسته پر پوله د تیرېدو هڅه کړې ده. او بل خبر دا چې د اووم شلوریز نړیوال کرکټ کپ دویم سیمی فائنل لوبه نن په دوبۍ کې د پاکستان او د آسترالیا ترمنځ کیږي. دا میچ په د پیښور په وخت ماخام اوو بجې پیلېږي. په لومړي سیمی فائنل لوبه کې پرون په ابوظبي کې نیوزیلینډ انګلینډ ته په 500 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېد. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او څنګه مو وړاندې په خبرونو کې باورید. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان علاوه د امریکا، روس او چین استازي ګډون کوي او د افغانستان په حالاتو، هلته د امنیتي او اقتصادي وضعیت سره سره به پکې پر یو شمېر نورو مهمو مسلو هم خبرې کیږي. دا غونډه په داسې وخت رابلل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم پرون د خپل یو وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه وروستي معلومات مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نه پوښتلی.
دا نننه غونډه چې دا د ټرایکا پلس چې چین، روس، امریکا او پاکستان په دې کې ګډون کوي او هم د دې غونډې د شرکت کوونکي په دا بیا د طالبانو د حکومت چې کوم بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی امیر خان متکی سره هم بیا دوی غونډه کې دوی ور سره ویني. او د دې غونډې په اړه باندې چې ما کله یو پاکستانی چارواکي نه چې هغه په خپل په دې غونډه کې ګډون هم کوي دا غنه د پښتنه کړو چې ایجنډا سره او کوم پکې مهم شیان دي. یو خو دې دا خبره کوي چې کوم د دې فورم چې د غونډې اکثر کیږي او تیر غونډم اکتوبر کې په ماسکو کې شوی وه، تاریخ امریکا خو ګډون نه کړی لیکن هغه بیا هم غونډه شوی وه. نو د دوی یو خو غوښتنه دا د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندي یو حکومت دی اداره دی په دې کې د نورو خلکو ته هم ځای ورکړي. او دویمه د انساني حقوقو خبره ده، د او بیا په ځانګړي توګه باندې د ښځو حقونه د هغې په اړه باندې به هم نن دا هم په ایجنډا باندې پاتې شوې ده. او دریمه بیا مهمه دا هم ده چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران نه هغه بچ پاتې کېږي، ځکه افغانستان کې ویل کېږي رپورټونه هم دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی، ځینې بندیزونه په هم په نو ده. دویم دې کې مهم دار چې د امریکا چې هغه غونډه کې شرکت نو کړی د اکتوبر کې په مسکو کې شوی و، نو د امریکا چې کوم نوی ځانګړی استاد دی ټام ویسټ هغه به دې غونډه کې دلته ویل شي چې هغه ګډون کوي.
او طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم هلته په اسلام آباد کې دی، آیا هغه یا د طالبانو کوم بل چارواکی به په دې ټرایکا پلس غونډه کې ګډون کوي؟
اسې خو امیر خان متکی چې کله 13 ورځې راغی پاکستان ته په ځنی سفر سره دې چې هغه دواړخیزه سفر دی، شل هغه سره په دې سفر کې نور غړین دي، وزیران پکې، د مالی وزیر پکې، صنعت وزیر پکې دي. خو دلته ویل شوی دی چې د ټرایکا پلس چې کوم د افغانستان لپاره ځانګړي استازو په سطح باندې دا غونډه کیږي، نو دوی به بیا امیر خان متکی سره غونډه کوي، هغه سره به ویني. دا دلته تعین شوی ده پاکستان د چارواکو لخوا د خارجه وزارت په بیان کې د ټرایکا پلس ذکر شوی دی، لیکن دا نه دی ویل شوی چې دوی به امیر خان متکی سره ویني، لیکن پاکستاني چارواکي دا وایي چې د سفر هم د غونډې سره ذکر شي په یو وخت باندې ترتیب شوی و چې د دې ګډون کوونکي د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره دوی وویني.
او تارخان صاحب، تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. کړه پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې وه، نن په اسلام آباد کې دا غونډه چې پکې د سیمې هیوادونه ګډون کوي، نو د افغانستان لپاره دا څومره مهمه دي؟
افغانستان لپاره مهمه ځکه ډېر زیات دي چې افغانستان یو مشکل اقتصادی لحاظ سره هم امنیتی هم مشکلات ډیر زیات شو او د داعش خطر طالبان خو د سر اتفاق نه کیږي داعش یو لوی خطر دی، لیکن که وګورو په د طالبانو د 15 اگست د کابل د کنټرول نه وروسته داعش چې کومې حمله کړې دي، بیا په کندوز کې، بیا په جنوب کې، چېرته داعش ته ماضي کې وونه، لیکن په کندهار کې داعش حمله وشو، نو یو سیکورټي مسله هم ده، اقتصادي مسله هم ده، بیا د ټول شموله خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې نو مهم خو ځکه دی چې لیکن د تسلیمېدو یا په رسمیت پیژندو خبره لا په ایجنډا د دې هیوادونو نشته او د نورو هیوادونو نشته. البته پاکستان بیا طالب اسادو ته اجازه ورکړل چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې ممکن یې هغه په کنټرول کې واخلي، او پرون د افغانستان چې کوم استازي دی د پاکستان په دل د افغان سفارت کې هغه پرون هوایي میدان ته مورغلی و چې کله د افغان پلاوی راته. نو مهم خو ځکه دی چې د رسمیت خو نشته، هغه مسله دومره ګمان نه کوم چې زر به هغه باندې یو هیواد راضي شي پاکستان باوجود پاکستان سره سره هم. لیکن د دنیا د پاره یو مشکل نام دی چې هغوی افغانستان داسې پریښودی نشي. او تاسو ګوره امریکا هم په خپل باندې ویلي دي چې دویم پړاو هم په قطر کې کیدونکې دی د امریکا او طالبانو ترمنځ. طالبان هر کلیم کړی دی، نو طالبان هم په دې باندې پوه دي چې د نړۍ هغې ته لکه ضرورت دی، هغې هم ضرورت لري نړۍ ته، او دنیا به نه غواړي چې په داسې حالت کې افغانستان پرېږدي.
اوریدونکو تاسو د ټرایکا پلس غونډې په اړه معلومات اوریدل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی چې دا وخت سره د یو شمیر وزیرانو کاری ډلو د اسلام آباد په درو ورځې سفر دی، ویل کیږي چې دا وفد بل پاکستانی چارواکو سره په یو شمیر دواړخیزو چارو خبرې اترې کوي. امیر خان متکی ته د دې سفر بلنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر پر 28 د کابل د سفر پر مهال ورکړې وه. دا چې د طالبانو د وفد لپاره د دې سفر اهداف سي دي او دوی د دغه اهدافو په ترلاسه کولو کې څومره بریالي کېدای شي تفصیل له منور شاه نه اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان په بلنه د نومبر په 10 په درو ورځې سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د نومبر په 10 په ټویټر لیکلی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د وفد کې د خزانه او تجارت وزیران او ځنی افغان کاري ډلې هم د پاکستان سفر کوي. بلخی زیاته کړي چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره د خپل منځي اړیکو د وده، اقتصاد، تجارت، د کډوالو او همدارا د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره په اسانتیا بو خبرې اترې کوي. خو د پیښور په هنتون د سیمایزو چارو د زده کړو د سانګي مشر ډاکټر سرفراز خان د نومبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د تضاد اخکار ده او په دې حال کې مشکل ده چې اسلام آباد ته د امیر خان متقی سفر مثبت نتیجې ورکړي.
افغانستان دنیا ته د رسمي سربندۍ د افغان غلط تصدیق کوي، تر څو خپل بارډر ورته باندې کړي دي کډوال نه پریږدي، دغه تراشي یې په دې کې کوم خلک
خو د نومبر په 9 جاری کړي خپل بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر خپل وسه یې هڅه کړي چې افغان ولست بشري او اقتصادي مرستې ورسوي. دا راز پاکستانی چارواکو په بیلابیلو وختونو کې د لارو د تړل کېدو په حق ویلي چې دا کار د کورونا وبا خورېدو او د وسلوالو د اوختو را وختو د مخنیوي لپاره کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې طالبان او پاکستانی چارواکي د امیر خان متقی د سفر په اړه ځنې خبرې پخکاره کوي، خو په سفارتي سفرونو کې ځنې خبرې د پردې تر شا هم کیږي.
دورې مسلې به چې دغه حیات په چکم دی پاکستان سره دا کې مثلا د رسمیت باندې پیژندو مسله ده. د بخانو خاله پاکستان دا مطالبه کوي چې په دې کې تاسو موږ سره لګ ودرې گئی، موږ پر رسمیت پیژنې چې موږ لار هوار شي چې نور خلک موږ پیژنې چې موږ د بیل قومي کمیونټي کوم د غیر سره کوم کار شروع کوو، د ملل متحد ادارې راشي غیر سره کار شروع کوو، دا چې کوم آی ایم ایف او ورلد بانک ولې موږ پیسې دا کړې دي بندي کړې چې هغه خلاص شي، دغه موضوعات باندې به د پاکستان نه کوم کوم کوړي.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 9 په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریات وفاقي وزیر فواد چودري یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیوال دی له افغانستان سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان حکومت په راروانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په حق له د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی د غونډې رابللو پلان هم لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په نومبر پر 11 راغختل شوی د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر ډاکټر عارف الوی په حکم نامه راغختل شو چې بکی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو. پرون د نومبر پر 10 وزیر اعظم د خپل اتحادیانو د تحریک انصاف ګوند پارلمان غړو ته په دغه غونډه کې د ګډون کولو وینا کړې وه، خو له دغې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري اعلان وکړ چې ګډه غونډه ځنډول شوې ده ځکه چې انتخاباتي اصلاحات په راتلونکي وخت کې د هیواد د جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره ضروري دي او دوی هڅه بیانوي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو لغړو سره په دې اړه خبرې وکړي. نور تفصيل له ګوهر مسجد نو.
د تحریک انصاف حکومت لخوا د نومبر په 11 مار غوښتل شوې د پارلیمان ګډه غونډه وزندول شو. دا غونډه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په حکومتنامه باندې راغوښتل شوې و. په دې غونډه کې د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی د طرف نه جاری کړي شوې صدارتي اډیننسز باندې بحث کېدو او هغه اډیننسې د ګډه غونډې نه منزورول. د نومبر په 11 نیټه وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې شریکه اتحادي ګوندونو ته زهرانه یعنی د ورځې ډوډۍ اهتمام کړو چې په هغه کې عمران خان ورته ویل چې اپوزیشن ګوندونو کې کرپټ خلک موجود دي. دوی نه غواړي چې په ملک کې قانوني او انتخابي اصلاحات وشي. دوی زیاته کړه چې د اکتوبر په 11 نیټه د پارلیمان په ګډه غونډه کې به په داسې توګه ګډون وکړي لکه چې څنګه په جهاد کې ګډون کیږي. دوی یعنی د اپوزیشن ګوندونه نه غواړي چې په ملک کې فری او فیر انتخابات وي ځکه چې په هغه انتخاباتو کې به د پیسو استعمال بیا نشي کېدی. او په دې بنیاد باندې زه غواړم چې کومه د پارلیمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده چې په هغه کې شرکت د جهاد په شمیره باندې وشي. لګ رستا د دې چې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د متحدینو تاوینه وکړه د اطلاعات وزیر فواد چودھری اعلان وکړو چې ګډه غونډه وزندول شو. فواد چودھری د نومبر په 11 نیټه په ټویټر کې وویل چې انتخاباتي اصلاحات پر اطلن کې وخت کې د ملک او د قوم د پاره فائدہ مند دي. هغه وویل مونږ په نیک نیتی سره کار کوو چې په دې مسله اتفاق وکړو او د اپوزیشن سره په شریکه یو قانوني بل تیار کړو. د ویل چې په دې لړکې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کسر ته ذمہ داری ورکړې شوې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سره تماس ونیسي او کچرته دا ممکنه شوا چې حکومت او اپوزیشن په ګډه توګه د انتخابي اصلاحات بل راوړي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د انتخابي اصلاحاتو څخه پشا نشي. خو فواد چودھری په خپل ټویټر کې دا واضح نه کړه چې د پارلیمان په دې ګډه غونډه کې د اتحادیانو اعتراض هم شته او کنه. په بل اړخ د حکومت اتحادی د ایم کیو ایم غړی او وفاقی وزیر امین الحق او د کافلک سره تعلق لرونکي او وفاقی وزیر طارق بشیر چیمه هم د پارلیمان را غوښتل شوی ګډه غونډه باندې اعتراض وکړو. د جیو ټی وی سره په خپلو خبرو کې دوی وویل چې تحریک انصاف که یو فیصله وکړي د هغې دا مطلب نه دی چې مونږ ورسره پکې برابر شریک یو. دوی دا هم زیاته کړه چې زمونږ سره په دې غونډه رابلنه کې مشوره نه و شوې او د حکومت نه وخت غوښته دی چې دوی به په دې اړه د خپلو ګوندونو د مشرانو سره سلا وکړي. په بل اړخ د پیپلز پارټۍ او نون لیگ سره سره اپوزیشن ګوندونو په تحریک انصاف حکومت باندې ټکونه وکړل او د میډیا او سوشل میډیا تر مخه تحریک انصاف ته د پیغور ورکړو چې سلګ ساته مخکې عمران خان اتحادیانو ته د پارلیمان په ګډه غونډه کې د جهاد په توګه د شرکت خبرې کولې او اوس فواد چودھری وایي چې غونډه وزندول شوه. د یادونه وړ دی چې د اګست 2013 نه چې کله تحریک انصاف په پاکستان کې حکومت لاسته کړی دی د هغې وخت نه تر اوسه پورې یو باندې 50 اډیننس جاری کړي شوی دی چې دغه مطلب دا دی چې 15 باندې 50% قوانین جوړېدلې کې د پارلیمنت نه پښتنه نه دا کړي شوی. دا خبره دا واضح خوي چې د پاکستان صدر د وخت په ضرورت مطابق په ملک کې د یو نوټیفیکیشن په بنیاد باندې یو اډیننس یعنی قانون جاری کولی شي چې هغه به یو سل شل ورځې د قانون په حیثیت په ملک کې لاګو وي. خو هغه نه پس به دا ضروري وي چې د پارلیمان نه د هغې اډیننس منظوري وشي. که نه وي هغه اډیننس به خپل په خپله ختم شي. د نومبر په 11 باندې راغوښتل شوې د پارلیمان ګډې غونډې مقصد هم دغه و چې په دې کې د انتخابي اصلاحات او د نیب سره سره د نورو اډیننس منظوري د پارلیمان نه وکړل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبريالان د ډړکو بریتونو سره مخ دي قومي سملي د خبريالانو د تحفظ لپاره د پروټیکشن اف جرنالیسټس اند میډیا پروفیشنل بل په نوم یو قانوني مسوده منزور کړې ده. دا مسوده به د سېنات ته منزورې نه وروسته د قانون برخه وګرځي. د خبريالانو اتحادیو د مسوده د منزورې هرکلی کړې خو غوښتنه کړې ده چې د خبريالانو د تحفظ لپاره په جوړ شوو قوانینو باید عمل هم وشي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالو ادارو پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطر ډک هیواد ګرځولې. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار شاهین بنیرې راکوي.
قومي سملې د نومبر په نهمه د پروټیکشن اف جرنالیسټس اینڈ میډیا پروفیشنلز په نوم د خبریالانو د تحفظ لپاره یو قانوني مسوده منزور کړې ده. دا مسوده د بشري حقوقو د دفاع وزارت تیار کړې و چې اوس به د منزورې لپاره سېنات ته لیږل شي. د قانوني مسوده تر مخه به حکومت د خبریالانو د اتحادیو په مشوره یو کمیشن جوړي چې په خبریالانو د تشدد دړکو او بریدونو په اړه به معلومات راټولوي او په دغه بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره به لار هواروي. په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیو د مسوده د منظورې هرکلی کړې دی خو غوښتنه یې کړې ده چې د خبریالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قوانینو باید عمل هم وشي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او د سرچ فار کامن ګراوند په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشر اسد جان ویل چې د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي خو په دغه جرم کې ککړ یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ اسمبلی هم پاس کړي وو خو د سندھ اسمبلی چې کوم پاس کړي دي په هغه کې هم داغه څه خاطر خوا مخته اثرات را نغلل. غټه خبر الاول دا ده چې د 1990 کې 138 صحافیان مړ شوي دي نو آیا په دغه 138 صحافیان چې چا مړ کړي دي دوی کې چا ته سزا ورکړې شوې ده؟ نه. د دې جواب چې دی د بدقسمتۍ نه د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جرنلستان مړ شوي دي نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیول شي خو چاته هم ختمن سزا نه ده ورکړې شوې.
د خبریالانو د حقوقو نړیوالو ادارو پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطره ډک هیواد ګرځولې دي او په ځانګړي توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خبریالان د ډیرو دړکو او بریدونو سره مخ دي. د بیپولی خبریالانو د سازمان د راپور تر مخه تیر کال په بلوچستان کې 3 خبریالان وژل شوي دي. په بلوچستان کې خبریالان د کوم ننګونو سره مخ دي؟ په دغه اړه په کوټه کې خبریال او شنون کې سید علی شاه وایي
د صحافي ژوند د صحافي ازادي د صحافي اختیار شدي د دې تعلق د ازادي اظهار سره دی د ټولنې سره دی. نو زما په فکر سره بلوچستان کې دا وخت داسې صورتحال نه دی چې موږ دا ویلی سو چې هلته پریس چې دی ډیر آزاد دی یا خبریالان چې دی ډیر آزاد دی یا هغه چې دی بالکل محفوظ دی. زه دا وایم چې د دې ځای چې کوم پولیس دی امنیتي ادارې دي هغه تر اوسه په دې کې نه دی بریالي شوي چې د بلوچستانو صحافیان ته د پاکستان چې کوم صحافیان دي خبریالان دي و هغه ته تحفظ ورکړي. نو قانون خو پاسوي دي دا ډیره ښه خبره ده. په کار دا دی چې پر دې قانون باندې عمل درآمد وسی.
د یادونه وړ دا چې په پاکستان کې د میډیا ادارې او خبریالان د ریاستي او غیر ریاستي ادارو لخوا د فشار او د لکو سره مخ کیږي او روان کال حکومت د میډیا د نظم لپاره د یو ریګولیټری اتارټي یا ادارې جوړولو اعلان هم کړی وو خو د خبریالانو او حقوقو د فعالانو د نیوکو نورستو دغه پریکړه عملی نشوا.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو زو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا په ولسو زلو کې بعد د دسمبر په 19مه بلدیاتی ځای حکومتونو لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا چې د دې لپاره په خیبر زله کې ست تیاریاں روان دي او هلته د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران ست تاثرات لري او انتخاباتي ډانچه به څنګه به په اړه تفصيلي رپورت سمون د خبريال فرهاد شنواری نور.
خیبر ضلع کې هم د بلدیاتی ځایي حکومتونو د انتخاباتو تیاری روان دی. ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل غړي جوړېدلو او تحصیل چیرمین او دې لپاره امیدوارانو ریټرننګ افسرانو نه د نامزدګۍ فارمونه وصول کړي. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره کیږي. د یونین کونسل په کچه به غیر سیاسي وي او د تحصیل چیرمین انتخاب به په سیاسي بنیادونو باندې هم کېدای شي، یعنی د کومې سیاسي پارټۍ په ټکټ هم د انتخاباتو ته ودرېدای شي. د خیبر ضلع د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې به 120 یونین کونسلو او 3 تحصیل کونسلونو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په ضلع خیبر کې 120 نایبرهود او ویلج کونسل دي. په دې کې 130 ویلج کونسل دي او 12 چې دي هغه پکې نایبرهود کونسل دي. دغه مقامی حکومتونه به په 200 باندې کیږي. ویلج کونسل یا نایبرهود کونسل وای، نایبرهود کونسل هغه کونسل ته وای چې هغه لګه ډیره شهري علاقې کم چې په کلو باندې مشتمل یا هغه ته ویلج کونسل وای. دغه شانتی با دغه دویم ټایر چې دی هغه به په تحصیل سطح باندې هغه به هغې ته به د تحصیل مقامی حکومتونه ویلی شي.
د لنډ کوتل ریټرننګ آفیسر د دفتر په وینا په خیبر ضلع کې د بلدیاتي ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره په سلګونه کسانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د امیدوارانو حتمی فهرستونه به سره د انتخابي نښو د نومبر په 3 نیټه باندې جاری کړل شي. د خیبر ضلع ځینې امیدوارانو راسره خپل تاثرات شریک کړي او دویوای
حاجی نور زمیر شینواری: بجلی بم خراب نشته، صحت او تعلیم او اسپیتال کین یو سہولت هم نشته، پرشنٹیٹر بند، گردو مشینونه بند، زمالک ادا اراده چ زود راګه کوم د حقوق او پاره ود راګه لک یونین کونسل نه لک زما ما تعلق پیرو خیل سره ان شاء الله رحمان زو الیکشن ته ود راګه او ټول قبایل حق بغواړم، د ټول ضلع خیبر او ټول لند کوتل حق بغواړم.
نو اشرف صدو خیل د صدو خیل قوم نه مشریم په مونږ باندې تقریبا ډیر واخ نه 40 بسیار کالا قانونو چمخ کې وټونه و صرف ملکانو اچال او بیا دغه نه پاس دا علاقہ زم کړی شو او د اوس ان شاء الله چې بلدیاتی انتخابات وشي نور بم دغه علاقې ته ترقه کورونه راشي. اغا د مشرب په دور کې چې کوم کو سره جوړ شي او حکومت خپل کسان په خپل ځان له جوړ کړی او امین نمائندگان نو اوس به ان شاء الله با قاعده صفه وټ باندې راشي او به د کام خدمت کوي.
ما نامه شاکر افریدی مونږ ګورو چې موږ ته څه فائدې تشته او که نشته دی. دا خو به ډېره فائده شي، ځکه چې هر کلي ته کور ته به خپل امیدوار ور ورسېږي او داسې زه وینم نه چې داسې به وشي. دا هسې چې کله فټ اعظم کېده موږ ته څه ویل شوي چې تاسو له به سل عربه روپۍ رکم سل روپۍ چې را نه کړي موږ له یونیورسټي په کار وو، موږ له هسپتال په کار وو. نو که څو ورځ مې زور وي عربي موږ کوشش کوو چې یاره څه نه څه وکړو.
ارادې به سې څه کارونه به خلکو له کړی چې ته منتخب شي.
ارادې مې دی چې زه نو تعلیم ته ځایم چې توجه ډېره
د نومبر په 2 نیټه پېښور های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د یونین کونسل په کچه د هم بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو باندې ترسره شي، خو د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور های کورټ دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او دا دریز لري چې دا انتخابات په لاندې کچه غیر سیاسي وي. خو تر اوسه لا په دې لړ کې کومه نوې پریکړه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، وخت په پیښور کې د سهار 10:00 کېدونکو دی. لړ خبرونو ته ورسو. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د امریکا، چین او روس استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 10مه په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی پرون ماښام د خپل شل کسیزه وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی. دا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوی د حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان له د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندلی، خو اسلام آباد ته تللی افغان وفد به په خپل درې ورځنۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د نومبر پر 10مه په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې نن کېدونکې د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر عارف علوی په امر راغوښتل شوې وه چې په کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو، خو فواد چودھری ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او له هغې وروسته په پارلمان کې پر انتخاباتي اصلاحاتو بحث وکړي. په سلګونو کډوالو د بلاروس او د اروپایي اتحادیې د غړي پولنډ ترمنس پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تارونو تر شا یوه بله شپه هم تېره کړه، ځکه چې برسلز د منسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړل او د بلاروس رژیم یې د بلاک پر وړاندې د هایبرید برید په رامنځته کولو تورن کړ. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشیل بشلیټ د اروپایي اتحادیې پر پوله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې، کوم چې هغې د نه زغملو وړ بللې ده. په دغو کډوالو کې د افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا وګړي شامل دي او د اووم شلوریز نړیوال کرکټ کپ دوهم سیمی فائنل لوبه نن په دوبۍ کې د پاکستان او د آسترالیا ترمنځ کیږي. او اوریدونکو، اوس هم ته دی اونۍ سندری جادوګر خبرونه ترازو چې پکې د خیبر پښتونخوا د ثوابي دی اوسبان سندرغاړي کمال عزیز ژوند او هنر تاکتنه شوې ده. کوربې زموږ همکار هارون بچا دی.
سلیم شهیز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ثوابۍ د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري کارونو په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. عزیز د یوې هنري کورنۍ دی. په مشرانو کې فاروق استاد یاد هنرمند دی چې د عزیز ترڅنګ په سیمه کې یو شمېر شاګردان روزلي دي. کمال عزیز وایي هر وخت د ښه شعر موندلو او ورته د کمپوز جوړولو په تکل کې وي. د خپلې لږې مودې په هنري سفر کې توانېدلې چې په خپلو یو شمېر سندرو د پښتو موسیقۍ له مینهوالو داد ترلاسه کړي.
خوشحال خټک وطنا، مورچی مورچی وطنا، پاٹک پاٹک وطنا، امن په دنیا کې د نقشی نور کو وطنا، مورچی مورچی وطنا، پاٹک پاٹک وطنا، زنجیر زنجیر وطنا، سوکه سوکه وطنا. ټکو وطن امن په دنیا کې د نقشې نور کو وطن مورچی مورچی وطن پاتک پاتک وطن زنجیر زنجیر وطن سوکه وطن
د سوابای د کمال عزیز په غمو سندره ووري دا دی وای د تورډيري کلی په یوې هنري کورونا کې زیږیدلې او موسیقي هم له خپل مشرانو زده کړي. دا په خبره هنري کارونو ترې د کالج زده کړې پاتې کړي او اوسمهال خپل ټول انرژي او وخت سندره ویلو ته ورکوي. عزیز یا توی د موسیقي له خپل زده کړو سره سره هڅه کوي چې د پښتو د نومیالي او شاعرانو کلامونه په خپل کمپوزیشن کې ووایي.
د
تورډيري
کلی ما تما خطو بي سال عمر دي او د موتي کوي نه خو د ډېر وړ کوالي نه د شپږ وو کال نه موسیقي کوم او تعلیم می سیکنډ ایئر کلیر کړی دی خو کله تعلیم ما سیکنډ ایئر کلیر کولو بس بیا موسیقي کې نه خو کول نه بس بیا ما دا د کې تعلیم تاسو زکه ته بیا دوه کار هم نه کېدل نو بس چې کوم موسیقي نه لږه وو زما والد سه هم دا کړی بس زما د مور کوم والد سه وو تاسو شاعری ڈائریکٹر
در پہ در اکڑم جانانا دا ہر درد بن جارے کم محبت دلی بنے کم غم دلا زری زری اکڑم در پہ در اکڑم جانانا ہر درد بن جارے بل دیوال ورخاڑی دایا دی کرتا ناری کلم کاغی کرتا ناری کلم محبت دلی ونے کلم غم دلا زری زری کلم در پہ در دکھلم جانانا دہر در دی بن جارے کلم بچاری ہم وانورم داسی خکاری چی دورک یار غک بچاری ہم وانورم کز دیر اوخ کی تویکلم کز دیر استرگی سیکلم محبت دلی ونے کلم غم دلا زری زری کلم در پہ در اکڑم جانانا دہر درد بن جارے کلم
سندرغاړي کمال عزیز وای دی د احمد ګل استاد له سندرغاړي زوی بهادر زیب سره هم نږدې پاتې شوی او همدا وجه ده چې غږ او اندازې هغه ته ورتواله لري خو نو موږ زیاتوي چې د غواړي خپل ځانګړي رنگ ولري او خلک هم په هغه وپیژني عزیز وای چې هارمونیم یا باجای هم ډیره خو خدا او داغه جلا مشک کوي
زما دا استاد کینو باغر دی شاګرد دی گیتا پوباورې دی نو هغه مون سره ډیره زیات پاری کړي دا هغه پر لا پاس کې هم خاطی ما باغا پلو کول نو ما زغی کاتی بکول محمد ګل صاحب هم استاد کی مشر مودې دا غی والے صاحب دی وای اور اور نو ډیر خلک ما دې دا کوئی دا تا پواز کې دا غی رنگ شتا نو مارن کی نی شي خبر ہو کم بندائی بند مل گرے بارہ ماتا لگی جما پاس جمع آواز لگی زوام کی زما زان نے خپل انداز دی زما خپل انداز دی او خلق خو خی ترمینه کوي مونږ نازای په خپل آواز باندې خپل انداز باندې هزار مونږ هم ډیر په شوق سره کوم زما ډیر زیات مین ده دا زړه کو تاسو تمام وي دي زما نه غواړي دي خپل نیوز باندې کار وکم زما نه ځان کې انسان له بزان کې راځي واچي او تلن ختای چې هغه تاسو دومره خبره کوي هارمونیم خو ډیر ضروری دی چې سندرغاړ زوم غزل یا غانی سر شوق ساتي کوشش کروانے
خیال چپ دل غم نہ لری یا لے ونے وی یا بے مان وسم شکر دے خدایا چ غم دنیا مزا شکر دے خدایا چ غم دنیا مزا سب کوشش کو مو کلے می دے چھ دے چات لو ہم خف نہ کرما ماں کا ہر سو خف کبھی خیر دے ماں کا ہر سو خف کبھی خیر دے بدل در کمو کخلرا کبھی ہسے او تا سرا سودا کوما گنی خپویم چتاوان دے پکی گنی خپویم چتاوان دے پکی بخیل تو بکاو کمی گی خونا ستا دی قسم یو دل بیاو خانا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا مر پا جلد سر سوال نہ کہوں خدا یا ایمان میں سلامتوں ساتے خدا یا ایمان میں سلامتوں ساتے مان تپوز مند کلی مکڑا بچو گچو گو بدر اجاڑا پکے خرسی گی حلالی گی خلق پکے خرسی گی حلالی گی خلق کرم گزار بد کمکلو سرا ہوئے د ٹولو مخلوق تو رہا کمسل خل کو نہ مل رے ساتا کمسل خل کو نہ مل رے ساتا زلف سوری تد سنگا کینم او پختون خوابان دلم بی بلی گی زم چراوی خکڑم او دو پختانا زم چراوی خکڑم او دو پختانا
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د ثوابای د تورډيري کلی دی و ځوان سندرغاړي کمال عزیز سندرې او دا خبرې اوري. نوموړی وایي شاعري لوستلی خوخیږي او د سیمې د مشهور شاعرانو کتابونه یې جمع کړی دي. عزیز په وینا په پیښور کې د خپل خوخی او اډیو سټوډیو لري چې د پکې خپل سندرې جوړوي. د خپل تر ټولو زیاتې مشهور سندرې په اړه هم معلومات راکوي.
زما خو یہ خوش ہے رہی طرح تاسو هم مینا لري زیاته او بارال رکی تنم کې خبر تلاشم او آل تن ریکارډینګ تلاشم لازم نو ځان سره لازم مې کتاب د سایل سی او خپل دکان دې سی او یا د ډاکټر خلیل یار سی کوم کتابونه هم چې مې راغلی ځان سره راوړم هغه زه ګورم. زما خو چې ګورم سړي کوم کوم دې زما یو کلام بل زمو یو خوب رو شاعر دې ودان عثمان خیل دا غو کلام دې چې د زمکي غم دې مونږ تر فلک راولې دې او ګونی سه جانا نظر می ډک راولې دې هغه کلام زما را روان دې. ما دې خپل ډېر زیات شاعري خو خې او دا ګورم دې مخکې خو مونږ یو خپل خپل یوګانو کې ریکارډ ویل کور کو چې کله او شمجیت سرتا ته په پدې دې یو څو دیو ریکارډ یو شانتي دې بل بل شانتي نو اوس زوارن صرف دا ڈی پی سٹوڈیو اور دیگر باب روڈ وغیرہ شاکر سے سٹوڈیو دا شاکر زید سے پاگی کی کار کوم چه زما صدا غی مزا غی میں تپوت کوم و غی من تڑیر زیاد من سر ہیلپ پی پارا خبر کی آنو آغی سٹوڈیو نظم او صرف ام آغا سٹوڈیو کی کار کوم کل اچھی ماہ رنجیل خالی اثر سے باہر کلام کو غلیر زیاد مقبول سو یار تر حوی کلی تمرہ زا دا خو ما چې څنګه پیلو 2012 او چې سما له چورې شنه دا ما خپل نه چورې او خو کمپلیشن 12 ما ته د دې څه نشته یا خو ما اورې بلی وا او ما ریکارډ کنو خلکو خو خو کنو
سوچ لا د سرو ګلونو کرنی وی سوچ پسرلې پسم غرنی وی یار تر هغه پلی تمرازا مرازا سرلے پسم غرنوی یار طرح ایک لیتا مرادا مرادا یار طرح ایک لیتا مرادا پراتو باندستو مانشی دلتا دان دانی دان افرتو نادی اسی نغمونا بدبو مانشی نوارچی را خطل دخے برنوی سوچ ملکن باند سہرنوی یار طرح غیق لیتا مرازا مرازا یار طرح غیق لیتا مرازا جانا سر خبرا لازیا جی گی دی جران سر خبرا نچے رکی باویا کو مخایو زیراشی مانہی رشید زان سر خبرا دلتا لا دمینی وادی ہیری دی دلتا دوفا خبر جرم دے دلتا گلالی پور کی گیری دی دلتا دخندا خبر جرم دے سوچ ابا سن پگڑا سر نوی مجھ تو گفو بکی خبر نوی یار طرح ایک لیتا مرادا مرادا یار طرح ایک لیتا مرادا
گوہر جان هم د ثوابه یو سندرغاړی دی او کمال عزیز او د مشران پیژني. نو موړ وای عزیز له داسې استادانو زده کړې کړي چې لده د ډېر ښه سندري ویلو تمه کېده شي.
کمال عزیز زمونږ ډیر د ضلع صوابای تور ډیری کلی یو ډیر خغ لرونکی الک ډیر مینه ناک الک ډیر جز الک یو خبره خلک کې نه متلوې د باز د جال نه د باز بچی پاسې کنه نو دا فاروق استاد دی مسی کی او زهره خبر چې د فاروق استاد مسی شي انو سخب پکی وی هغه سندره د خالد سرت سے چدو په رومبی زل باندې ویل چې یار تر هغه کلی ته مرزا نو هغه دومره زیات شهرت اومندو چې یو ټی وی بل ټی وی نو بیا دا غینا او دویم ما ویچی عزیز پکار د چردینه خ کلام او نو دی د عزیز تسکین منروال سیب کلام را واغستو چې څو خيار سړم او شوز بلی ونیم ینه خزه کار سړم اغه م یو ډیر خ انداز باندې او ډیر زبردست اغه م ډیر خلکو خوخ کو ډیر ایندم نوریم غزلی ویلی دی نو که دا غک د کسی خپل پریکټس کې خپل هلی ځلی ساتي خپل ځان سره خواري او ساتي نو حقیقت دی چې دا به ډیر خو غک پاتې شي او ډیر د پښتو د هنر د پاره د پښتو د موسیقۍ د پاره یو ډیر ښکلی او بهترین آواز دی. دعا کو چې الله دیو کې چې کمال عزیز راو پاری دی خبرې ته چې هغه د پښتو د پاره د کسي خواږه خواږه او خوخه کلامونه انتخاب کی.
د کمال عزیز د هنر په اړه مو د سندرغاړي گوهرجان نظر واورید. عزیز وایي د موسیقۍ پروګرامونو په ګټلو پیسو د ځان او خپل کورنۍ ساتلو ترڅنګ سندرې هم جوړوي، خو په خفګان زیاتوي چې هغه سندرې ترې شخصي ټي وي چینلونه وړیا واخلي او خپرې کړي. نوموړی غوښتنه کوي چې هنرمندانو ته باید د هغوی د کار مناسب اجرت ورکړل شي.
پروګرامونو ته خوځو او اکثر د خپل اصحابۍ پروګرامونو ته ډېر زیات تعلیم او امید سره ډېر هیله هم لري. هغه ورځې چې موږ ملګري نو مینهوالي نو پروګرامونو ته بالکل وي نو هر ویله موږ غواړي مردان ته نو کار ته خوښ طرف ته دي دي خوښ بس واټن خو موږ پروګرام ته خو دي لاړ کې یو بل وخت پر دې خوا ریکارډنګ نه کاړي چې بل دې غاره په دې دي خوماري تاسو په نوټس کې بځیو خبر راولم اکثر موږ دې څنګه دې او موږ راو غواړي او لکه موږ ته د دې ته دې طرفه اس اس کې مثلا نه لایي دي او نو پاتې نشته دا چې دا به ما یې تاسو په دې خبر لګا چې فنکارانو او موږ په اړه لګول دي موږ لپاره بل دې موږ خو تاسو ته پاتې باندې خو ته موږ خپل دې دې دا دې دې مختلف په کرایې ته ورته پاتې کوم چې دا څه چې دې موږ زکه ورشو ورته بغیر چې تم خپل پیټې لګو زکه دې دې موږ خو دا کاروبار دی پروګرامونو ته نو موږ خلک دې وګوري په تینل باندې راځي نو خو هي دې موږ هم دا پیل دې انو موږ چې په دې خبره باندې تاسو دا ګرنا واچي او بار موږ دې نه تاسو ته ته وي کنه دا موږ خپل هرڅه باندې کو نو موږ دا ډېر سوالي خو بس
اوریدم کو د دیونه په سندرې جادوګر خبرونه کې مو د ثوابای د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري هلو ځلو پاړه د خبرې واورې دي. د خبرونه په پای کې د عزیز لدی یو بلې سندرې هم خوند واخلي. ز هارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخامخه
او شو بلې ونیم هوګی نه خو خيار سړې او شو بلې ونی یار سڑے دا بے کارا کلم یارا زبلا دکار سڑے او سوس بلی ونیم ہو گن خوخ یار سڑے
اوس د پورا وته ناشم اکثر ناس چرتا پغو کې اوس د پورا وته ناشم زه خو مخ کې دار سينم هو دیارانو یار سړی
فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو نور لسو یو درشم دغه پیدایشو
راپورونه او مرکی
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرس پمشال راډیوی مجله کې دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلو رو بجو اوریدای شي